د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپری شي. د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې لویه برخه ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په پیل کې خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتو او برتانیې له حزب اسلامي سره د افغان دولت د سولې له موافقې هرکلی وکړ. د سارک یا جنوبی اسیا د همکارۍ سازمان د کلتوري پلازمینې اختتام مراسم په بامیانو کې ترسره شول او راپورونه وایي چې نن جټ جنگي الوتکو د سوریې د حلب ښار په ختیځه سیمه کې تازه بمباري کړې ده. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو امریکا او برتانیې له حزب اسلامي سره د افغان دولت د سولې له موافقې هرکلی وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وین جان کربی وویل چې د افغانستان د روانې ستونزې د حل یوازینۍ لار د سولې جوړجاړي او خبرو اترو لار ده. په همدې حال کې د حزب اسلامي د یو لوړ پوړي مقام د افغانستان له خلکو بخنه وغوښته. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب مقام قریب الرحمن سعید بیګا د امریکا غږ آشنا راډیو سره په یو سیاسي بحث کې د افغانستان له خلکو په ځانګړي ډول د هغو کورنیو څخه چې د افغانستان په کورنۍ جګړه کې تاواني شوي بخنه وغوښته. ښاغلی سعید وویل، هر هغه تاوان چې ملت ته رسېدلی وي زموږ خپل تاوان دی. که څوک شهید شوی وي او یا ټپي شوی وي، په طبیعي توګه له هغوی څخه بخنه غواړو. ښاغلی سعید دغه را زیاته کړه چې اسلامي حزب په دې باور چې د هغو کسانو سره د حساب کتاب د کولو لپاره باید یو بېطرف محاکمه جوړه شي چې محکمه جوړه شي چې په جنایاتو تورن دي، دا که د حزب اسلامي وي او که د بل چا. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر سرپ اسوال تاج محمد جاهد د شمال زون ولایتونو ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورسو. په دې سفر کې د بدخشان، تخار او کندوز په ولایتونو کې د بهاګ، خواجهغار او د شترچي د ولسوالیو د لومړی کرښې امنیتي ځواکونو نه لیدنه وکړه او د غرازې د سیمې له خلکو سره هم وکتل او د هغوی ستونزې واورېدې او د امنیت د ښه والي په اړه پیشنهادونو ته غوږ ونیو. د کورنیو چارو وزیر د شمال زون په سفر کې هم داشان د دغو ولایتونو د ولایتي شوراګانو، مدني ټولنو او ځوانانو سره هم وکتل. د سارک د جنوبی اسیا د همکارۍ سازمان د فرهنګي پلازمینې اختتامیه مراسم پرون په بامیانو کې ترسره شول. دغه مراسم د سارک د یو شمېر غړو هیوادونو د استازیو، اطلاعاتو او فرهنګ وزارت، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ادارې او له مرکز څخه د یو شمېر نورو ورغلیو استازیو او د بامیان ولایتي او سکتوري ولایتي شوراګانو نور سازمانونو قومي مخور په ګډون ترسره شول. راپورونه وایي چې جټ جنگي الوتکو نن د سوریې د حلب ښار په ختیځه سیمه تازه بمباري کړې ده. د هوایي بریدونه وروسته تر هغې وشول چې په سوریه کې د اوربند د بیا ټینګولو لپاره نړیوالې هڅې ناکامه شوې. تر اوسه د سوریې پر حلب ښار د بمباریو له امله د اوختې مرژوبلې په باب څه نه دي ویل شوي. د سوریې حکومتي ځواکونو پرون ویل چې د حلب ښار په ختیځه برخه کې چې د وسلوالو یاغیانو په کنټرول کې ده، بیا هوایي بریدونه پیلوي. د متحده ایالاتو لوی درستیز وایي که واشنگتن او ماسکو په سوریه کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد ګډه مبارزه کوي، نو د ده په باور له روسیې سره د استخباراتي معلوماتو شریکول به معقول کار نه وي. جنرال جوزف ډانفورد دا خبره پرون د کانګرس د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وکړه. په سوریه کې د اوربند په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خپرو شوو اسنادو کې راغلي چې امریکا او روسیه به په سوریه کې له یو بل سره معلومات شریکوي او د جبهة النصر ډلې پر ضد به د پوځي عملیاتو لپاره ګډ اهداف ټاکي. د ایران جمهور رئیس د نړۍ قدرتونو په تیرو پنځلسو کلونو کې د تروریزم په پراخولو محکوم کړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې له سعودي عربستان نه په انتقاد سره غوښتنه وکړه چې په خپل سیمه ییز سیاست کې بدلون راولي.
دولت عربستان سعودي اگر به تحقق چشمانداز تازه‌ای در توسعه خود
دی وایي، د سعودي عربستان دولت که د ځان او د سیمې امنیت ته پام کړی وي، نو باید د نفاق اچوونکي سیاست د دوام، د کرکې د ایډیالوژۍ د ترویج او د ګاونډیو په حقونو له تعرض څخه لاس واخلي. د ایران ولسمشر مذهبي اختلافات ته د لمن وهلو په انتقاد سره د سیمې ځینې هیوادونه په دې تورن کړل چې د مذهبي پردو تر شا په قدرت غوښتنه بوختي. دا د ملګرو ملتونو په یو اویایمه سرمشریزه کې د ایران د اوسني ولسمشر حسن روحاني وروستۍ وینا وه. او د قرغستان د ولسمشر الماس بیک اتنبایف دفتر وای نو موړي د لا نور مایناتو درمرل لپاره مسکو تر رسیدل دي. اتنبایف بچ په ظاهر ویل کیږي د زړه ناروغي اغته ده د کرملین د ډاکټرانو تر څارنې لاندې وي. د نو موړي دفتر ویلي تر دې مخکې د کرملین ډاکټرانو د اتنبایف د زړه ناروغي تشخیص کړې و. د قرغستان حکومت وی شپې ته کلن الماس بیک اتنبایف تیرونه هغه مهال چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره د نیویارک ته په الوتکه کې په سینه کې له درد څخه شکایت وکړ. نیویارک ته د قرغیز مشر پرواز لغوه شو او نوموړی په عاجله توګه روغتون ته یوړل شو. الماس بیک اتنبایف له 2011 کال را په دې خوا د قرغستان د ولسمشر په توګه کار کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري وړاندې ازادي د ازادي راډیو د ادبي مجلې پروګرام لرو خو تر هغه مخکې یو راپور. د لومړي ځل لپاره خصوصي سکتور د غازي برېښنا د تولید لپاره په افغانستان کې د 50 میگاواټه غازي برېښنا د تولید په یوې پروژې پانګونه کوي. دا پروژه به په مزار شریف ښار کې پلي شي او د شمالي ولایتونو شاوخوا 1,000,000 اوسیدونکو به ترې ګټه واخلي. له کابل د ازادي راډیو خبريال خان محمد سیند له نور تفصیل سره.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې به د 50 میگاواټو غازی برېښنا د تولید د لومړنۍ پروژې وی چې د بلخ او نورو شمالي ولایتونو شاوخوا 1,000,000 وسیدونکو به ځنې ګټه واخلي. د دې پروژې تړون د پنځشنبه په ورځ د افغان حکومت د اجرائیه رئیس په حضور کې د برېښنا وزارت، برېښنا شرکت، غزنفر ګروپ او نړیوال بانک د استازو ترمنځ لاسلیک شو. خاغلی عبدالله دغه پروژه د هیواد د اقتصادي ودې او پراختیا لپاره مهمه وبلله او د یادې پروژې په بشپړولو کې د حکومت د اړوند ارګانونو په همکارۍ ټینګار وکړ.
ما از همکارای ما در حکومت توقع ما ایست که چون یک نمونه بسیار خوب است با تمام قوت از این حمایت صورت بگیره و
با حکومت که مو لخپل و همکارانو تمه ده څنګه چې دای و خبیل گده باید په قوت سره مرسته وکړي او خصوصی سکتور ته چې زړی کړي او په دغه مهمه پروژه کې پنګا چولی اضافي سرخوګی جوړ نکړي. جمهور رئیس او زه په کلکه د دې پروژې ملاتړ کوو.
د اوبو برېښنا وزارت چارواکو وویل چې په دې پروژه به د خصوصي سکتور 15 ډالر ولګیږي او په سبا د یوه کال کې به بشپړه شي. دا په داسې حال کې ده چې په روانه اونۍ کې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې په مرسته په دوبۍ کې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د شاوخوا 200 پانګوالو په ګډون یوه ناسته جوړه شوې وه څو د افغانستان د برېښنا د تولید ظرفیتونه وڅېړي او په دې برخه کې پانګونه وکړي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د مزار شریف د 50 میگاواټه غازی برېښنا د تولید په پروژه کې غزنفر ګروپ د مجموعي پانګې سکم 50% په غاړه اخیستې او پاتې د نړیوال بانک لخوا تمویلیږي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرت سام وویل که څه هم د دې پروژې پلي کول زیاتې هڅې غواړي خو دوی د افغانستان د بنسټیزو پروژو له جوړولو سره د ژمنو په لړ کې غواړي چې دغه مهمه پروژه د نړیوال بانک د یوې څانګې IFC په پانګونې سره پلي شي. د اقتصادي چارو پوهان دغه پروژه مهمه ګڼي خو ټینګار کوي چې د دې پروژې د تولید ډېره برخه دی د کارموندنې په مقصد صنعتي او تولیدي فابریکو ته ځانګړې شي. د کابل پوهنتون استاد مسعود آزادی راډیو ته وویل
یکی از نواقص کلان برق ایست که ما در توزیع برق مشکل داریم نه در تولیدش.
در برېښنا لوی ستونزه په توزیع کې لرو نه په تولید کې. موږ تولید په روښانه کولو لګوو که د دې زیاته برخه تولید ته ورکړل شي باور وکړئ په 50 کلونو کې به هم روښنایي او هم تولید اضافه شي.
افغانستان اوس مهال د برېښنا ډېره برخه له شمالي ګاونډۍ هیوادونو څخه واردوي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دا هم وویل چې دا به په هیواد کې د برېښنا د تولید لومړی پروژه نه وي بلکې حکومت په هیواد کې د برېښنا د بندونو جوړولو ته پلانونه جوړ کړي او غواړي چې کورنۍ او بهرنۍ پانګې ورته جلب او په جوړولو کار پیل کړي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څار ادارې سرمفتش ویلي له اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ د تطبیق څارونکې ادارې د پخوانیو چارواکو د شتمنیو په سبب کې تېروتنې کړې دي. سیګار په یو تازه راپور کې چې همدا اونۍ خپور کړی ویلي دي چې ویلي دي ادارې د پاسنیو چارواکو د شتمنیو د ثبت لپاره کافي تخنیکي وسایل او خپلواکي نه درلوده چې سمې څېړنې وکړي. خو د ولسی جرګې د مرکزی تفتیش او د قانون د تطبیق پر سر د څار کمیسیون د سیګار په دغه راپور کې د دې لپاره انتقاد کړی چې د دوی په خبره باید د فساد په وړاندې مبارزه له اوسنیو چارواکو پیل شي. صفی الله سنګزی په دې اړه راپور لري.
پخوانی چارواکو د خپل شتمنۍ په ثبت کې ناسم معلومات ورکړي او یا د شتمنۍ سرچینې نه دي معلومی کړي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار د سرمفتش ادارې په خپل تازه راپور کې همدا موضوع څېړلې ده. سیګار ویلي پخوانی چارواکو له هغې ډلې مخکینی ولسمشر حامد کرزي، د هغه مرستیال کریم خلیلي او نورو چارواکو له اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ د تطبیق څارونکو ادارې ته ناسم معلومات ورکړي او یا د شتمنیو د ترلاسه کولو سرچینې نه دي ښودلې. سیګار ویلي پاسنۍ اداره د خپلواکۍ قانوني او سیاسي موقف او صلاحیت د نه درلودو په خاطر د ماموریت په مخته وړلو کې پاتې راغلې ده. سیګار د پخوانی ولسمشر حامد کرزي او اوسنی حکومت په لومړیو کې د چارواکو د شتمنیو د ثبت لپاره د قانون د تطبیق پر سر د څار اداري کارونه ارزولي او ریپورټونه د امریکا بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او د امریکا د مرستو پراختی ادارې یو اس ایډ ته لیږلي دي. سیګار ویلي یو اس ایډ د چارواکو د شتمنۍ د ثبت او له اداري فساد سره د مبارزې د قانون د تطبیق پر سر د څار ادارې ته میلیونونه ډالر ورکړي دي. له اداري فساد سره مبارزه روانه ده او چارواکي هم د فساد د ورکولو لپاره په وار وار کلکې ژمنې کوي، خو پښتنه دلته ده چې ولې وروسته په خپله د چارواکو دوسیه راوځي. د ولسي جرګې د مرکزي تفتیش او د قانون د تطبیق پر سر د څار کمیسیون غړی حافظ منصوري په اړه وایي چې د فساد د ورکولو لپاره باید اوسني چارواکي په خپله د لګښتونو وضاحت ورکړي ترڅو وروسته بیا پخوانی چارواکو ته نوبت ورسیږي.
ما با کمیسیون حالی مبارزه با فساد اداری در گذشته چندان باور نداشتیم.
آقای منصور وای مونږ له اداري فساد سره د مبارزه په عالی کمیسیون باندې پخوا هم چندان باور نه درلود او اوس هم نه لرو. تیر وخت دی لپاره چې خپل مخالفین تر فشار لاندې ونیسي دوسیه د جوړولو غوښنه ورکول، اوس هم دا مسأله ده. ملي وحدت حکومت ولې له کرزي پیلوي، ولې له خلیلي پیلوي، ولې له خپل ځان له اداري فساد سره مبارزه نه پیلوي؟
چرا از خلیلي شروع کړ، چرا از خود شروع نمیکنه؟
له اداري فساد سره د مبارزه او د چارواکو د شتمنۍ د ثبت ناکامي په داسې حال کې راوړستري کیږي چې افغان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې عالی اداره جوړه کړي او کلک ژمنې کړي چې د فساد لوی دوسیه څېړي او قانوني چلند ورسره کوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام خپور کړو، د لوبو له ډګره به مو له خبرو خبر کړو. له تازه خبرو ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د یک شنبه په ورځ د بنگلاديش له ملي ټیم سره یو ورسنی لوبه وکړي. دغه لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیل شي. او د کرکټ په ډګر تازه خبري دادی چې د هند او نیوزیلند ترمنځ 15 ورځنی لوبه روانه ده. هند په لومړی پړاو کې 343 منډه کړې دي، ټول لوبغاړي سوځېدل دي. نیوزیلند دغه اوس بیټنګ کوي. تر اوسه پورې د نیوزیلند یو لوبغاړی سوځېدل دی، 122 منډې کړې دي. نیوزیلند برلاسه ښکاري، خو البته ټیسټ میچ داسې میچونه دي چې کله ناکله یو لوبغاړی آوټ شي بیا ورپسې سر په سر باندې نور لوبغاړي هم اوټ کیږي. او د افغانستان د کرکټ د لوبي وخت په یاد لري، د یکشنبه په ورځ د کابل په وخت ماسپښین په 2 بجو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیم یو ورځنی لوبه پیل شي. اوس هم ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام عمان نیا سره وړاندې کوي.
د ازادي راډیو مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. عمان یم د دیونه ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ننګرهار پانتون د ښوونې او روزنې پانځي د پښتو څانګې له استاد پانوال محمد ابراهیم امکار سره د محبوب شاه محبوب مرکه اوري.
ان شاء الله چې ز باور لرم چې ځوانانو تلاسته ورشي، محصلانو تلاسته ورشي، خوخ بشي.
لاندې کایات او پادبی باس کې شاعر او کرکتون کې ډاکټر احسان الله درمل په ادبیاتو کې د کنایې پر اهمیت او د ولوسی او شاعرانه کنایو په باره کې راته غږیږي. خو تر دې هر څه لومړی د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
دا ورېښمو د لارې نړیوال فرهنګي نندارتون پرانستل شو. دغه نندارتون د وږې د میاشتې په دیرشمه او یو دیرشمه نیټه د چین د ولسي جمهوریت په شمال لویدیځ د ګینسو ولایت د دون هوانګ په ښار کې جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هغو هیوادونو د فرهنګ بیلابیلې برخې معرفي کیږي چې د ورېښمو د لارې په جوړولو او پراختیا کې برخه اخیستې وي. د ورېښمو د لارې په نندارتون کې د افغانستان له لورې د اجرایه ریاست مرستیال حاجي محمد محقق د میلمه په توګه ګډون کړی و. په زابل کې وطن ادبی بهیر پرانستل شو. دا د بهیر پرانست غونډه چې په کلات ښار کې وشوه د زابل د فرهنګیانو تر څنګ پکې د کندهار، غزنی، کونړ او لوګر فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه. ویناوالو د وطن ادبی بهیر پرانستل په زابل کې د ادبي فعالیتونو د ودې لپاره مؤثر ګام وباله او غوښتنه یې وکړه چې ورته بهیرونه دې په ولسوالیو کې هم جوړ شي. د بهیر له پرانستې وروسته د حبیب ګل ستانیزي د شعري ټولګې د کاڼو څادر مخکتنه وشوه او له مخکتنې وروسته د بهیر ګډونوالو خپل شعرونه وویل. د وطن ادبی بهیر غړي وایي دا په زابل کې لومړنی ادبي بهیر دی چې د نارینهو تر څنګ ښځینه شاعرانې هم پکې برخه اخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او مطالعې د فرهنګ د دودولو په خاطر تیره چهارشنبه د دغه وزارت د مطبوعاتو په نړیوال تالار کې سیمینار جوړ کړ. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغه سیمینار په پیل کې د ځوانانو چارو معینیت د رضاکارو ځوانانو رئیس زهرا قریزاده وویل د دې سیمینار د جوړولو مقصد د هیواد د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ پیاوړتیا ده. په دې سیمینار کې ویناوالو پر هغو خنډونو خبرې وکړې چې د ځوانانو د مطالعې مخه نیسي. د مطالعې او کتاب لوستلو دغه سیمینار چې د یوې ورځې په مخه جوړ شوی و په لسګونو تنو ځوانانو پکې ګډون کړی و. دا سیمینار په پای کې برخوالو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون بیلابیلې برخې وکتلې.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د پښتو څانګې استاد پوهنوال محمد ابراهیم امکار په دا وروستو کلونو کې د ادبیاتو په برخه کې ګڼ کتابونه لیکلي او چاپ کړي دي. ښاغلی همکار وایي دا کتابونه یې په پوهنتون کې د تدریسي کتابونو نیمګړتیاو ته په پام سره په روانه او ساده ژبه لیکلي چې محصلان، استادان او آزاد لیکوال ټول استفاده ورنه وکړای شي. له ښاغلي همکار سره محبوب شاه محبوب د نوموړي د چاپ شویو آثارو په باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
استاد، تر اوسه پورې دې څومره کتابونه چاپ شوي او په کومو برخو کې دي؟
زه د چاپ په برخه کې لږ ډیر داسې ورو ورو حرکت کوم، نو د دې په دغه وجه باندې زما د کتابونو هغه د شمیر لیست چې دی هغه ډیر غیر ټیټ دی. خو په هر صورت تقریبا اته نه کتابونو ته ورسیږي چې ما لیکلی دي. اکثریت مومی دی درسی دی، خو په تدریسی بڼه باندې اکثر زه ژبه تدریسی کوم. لومړی کتاب چې زما په دغه برخه کې چاپ شوی دی هغه قافیه فن کتاب و چې زه ډیر راضی متنه او رضایت مې په دې دی چې ټولنه او چا چې لوستی دی زما قدر یې قرباني کړی دی. بیا یو بل کتاب و داسې د دولسمانو دپاره د هغوی د تشویق او د هغوی د آمادګۍ دپاره مې ولیکه. د دې په څنګ کې یو بل کتاب د بدی فن و پښتو شاعري په دې برخه کې ما تشه لیدله، نو د دې په خاطر باندې چې دغه خوا مکمله او بشپړه اگر چې بینوا صاحب و نورو مشرانو زمونږ په دې برخه کې زیاتې هڅې کړې، خو د اوسنیو شرایطو سره برابر هڅه ما وکړه، ځکه هر څېړنه چې دغه د پای ټکی نه لري. زمونږ نه وروسته به هم ځوانان راځي دا کار به کوي. په هغې پسې مثلا ما په بیان باندې کتاب ولیکه، بیان یو د ما مجاز ډولونه په مجاز می ځانګړي کتاب ولیک دا غنه راورسته په ادبی کاره کتنم ما کتاب ولیک یو کتاب می فاروز ولیک اوس هغه کې اوس تغیرات او زیاتونه مې دي او د سی تالیف باندې مرتور کړ د سفر کو سیستم می بدل کړ هغه شکل نو پښتو اروز نوم می مرته بدل کړ پښتو اروز می ک خو زیاتونه پکې شوی دی البته زیات د 60% شل سلنه پکې زیاتونه شوی دی اوس بل فیل چې په کوم کتاب باندې د بهیر گزارشونه را سره 15 گزارش او سم را سره شته دي او د اوس کوم کتاب د لیکوالۍ زما تر لاس لاندې دی دنه چې بیغم شم ان شاء الله کوشش کوم چې هغه گزارشونه چون د خلکو امانت دی د هر چا نظر دی زموږ د لیکوالو مشران لیکوال دي اکثره وفات دي پسرلی صاحب د خدای وبخښي او دې ته ورته نور ځوانانو کې هم اکثره وفات دي څوک دلته چارواکي دي لوړو پوړیو ته رسیدلي دي نو د هغه ټولو نظرونه دي پکې او هغه زما سره امانت دی کوشش کوم چې دغه امانت زه خپلې ټولنې ته وړاندې کوم او زما غاړه پکې خلاصه شي.
تاسو ویلې چې په وروستي کتاب هم لیکوالۍ ته په دغه برخې کې
لګول اوس په لیکوالۍ باندې هغه اخري نهایي کار تمام شوی دی صرف هغه پروفي او څه خبره ده هغه سموم. نو لیکوالۍ کې هم دغه د اوس عصر سره د اوسني محل سره ما په تدریسي چارو کې هم چې زموږ په پوهنتون کې کوم کتابونه په دغه برخه کې تدریسيږي نیمګړتیا مې لیدله د نورو ژبو سره به چې ما د خپل لیکوالي کوم کتابونه چې چاپ او پخوا پرتله کوله نو د خپل وخت سره خو هر کتاب بشپړ د کمال خاوند وي.
همدارنګه چې یو پښتون کوم ساده په دې وروستیو کې البته په خوا خو الفت صاحب هم په دغه برخه کې لیک کړی دی هاشمي صاحب کې کار کړی پنځغم کړی دی یو شمېر نور لیکوالو هم په دغه برخه کې کار کړی بشپړ کتابونه چاپ شوي دي اړتیا څه وه ولې تا لیکوالۍ کتاب راواخیست یعنې د لیکوالۍ په برخه کې دې لیک وکړ حال دا چې نور لیکوالانو په دغه برخه کې لیک کړی
دا چې هاشمي صاحب زما استاد او سید محیدین هاشمي صاحب نو هغه سره ما مشوره وکړه چې هغه هم د لیکوالۍ کتاب لیکلو ما د سینه چې دغه خاطر رانه بد شي نو هغه ما ته وویل چې په نورو ژبو کې تاسو وګورئ په یو موضوع باندې لس کتاب هم شه 15 هم شته مختلفو لیکوالو پی لیکلي دي او تم کوشش وکړه لیکل وکړه کېدې شي ډیر څه په دې کې داسې راشي چې هغه په دې نورو کې نه وي او زما سره هم دا فکر و چې زمونږ لیکوالي په دغه برخه کې د اوس عصر سره نیمګړې وه نو یو هدف زما سره یا موخه زما سره همدا و چې موږ په پوهنتون کې کوم کتاب تدریسیږي نو هغه د دې وړ نه دی چې موږ د نورو ژبو په پرتله یې وګورو یعنې چې هغه د تدریسي ډیر مواد پکې کم و د موادو په دغه باندې نه چې هغه کوم مواد پکې دی هغه خو کرم مواد دي دغه خبره نه کوم خو د بشپړوالي په چې اوس کوم موضوعات موږ او تاسو محصلینو ته وړاندې کوو یا زمونږ آزاد لیکوال دي هغه د پاره مې لارښود په کارونو دغه هدف زما سره بیا مې په لیکوالۍ باندې فایل وکړ نو دا تقریبا 14 صفر کې سره راټول شوی کتاب دی تدریسي بڼه مې ورته ورکړې ده او ان شاء الله چې په دې میاشت نیمه کې به سره راچاپ شي او په هغه کې ما داسې لارښوونې کړې دي چې هغه کوشش مې کړی چې جامع او معنی وي معنی په دې معنی چې د لیکوالۍ پورې څه شی دی هغه به پکې وي او بل شی به پکې نه وي او جامع په دې معنی چې نه مالیکوالي پورې اړوند مسایل پکې بشپړ توګه د اوس مهال سره البته هغه پکې راغلی وي نو ډیر زیات ان شاء الله چې زه باور لرم چې ځوانانو ته لاس ته ورشي محصلانو ته لاس ته ورشي خوښ به شي ځکه ما داسې ډیر روانه ژبه باندې ورته لیکلې او هغه مشورې مې ورکړي چې دوی د یو ښه لیکوال ته د رسیدو په لاره کې خملتیا دغه اثر کولی شي.
استاد په اوس وخت کې چې تاسو ګورئ دغه د اوس چې څوک لیک کوي یا زموږ ځوان کول دی یا له دور وړاندې یو څه کوم هغه پوخ کشر دی په لیک کې تاسو کومې ستونزې ګورئ څه ستونزې موجودې دغه لیکنې ستونزې کومې دي؟
یو خبره خدا ده چې دغه د املا یا لیک دود باندې چې ډیر ستونزې را دغه شوی یو خو زموږ مشرانو یو خبره کړې و چې پښتو کې چې څنګه تلفظ کوي کومه کلمه هغه شانتي لیکي د دې نه زموږ کشرخیلو یا مشرانو هم کله کله تیروزی پدې کې بیا عربي کلمې مو هغه شانتي صحیح ده چې عربي کلمې خپل قاعده شته په ژبه کې موږ ورتلو یا مفغن کلمې د مفرسي کلمې د نورو ژبو نه چې راځي دغه لپاره قاعده لرو موږ خو په هر صورت تو وګورئ یو ساده خبره چې کلمه ده کلمه یا لفظ چې په عربی کې کلمه مرته وي په فارسی کې کلمه وي او زموږ سره په پښتو کې کلمه ده اوس ورته مثلا موږ تاسو وایي وایي کلمه لیکي د کاپ د لام نورسته یې ورچو نو دا بالکل د دې څه مخالفی ما د اوسنۍ لیکوالو لپاره چې دغه شانتي تیروتنی مکوي ډیرې دغه شانتي کلمې مخې ته راځي چې لیکوال په همدې دغه کې دي چې والا زه خو قاعده هم ده چې پښتو کې چې خو زه دا پیغام ورکوم چې د پښتو کلمې ښي زموږ مشران هغه چې د پښتو کلمې څنګه تاسو تلفظ کوئ د خپل تلفظ له مخې په صحیح شکل باندې ولیکئ نه دا چې د نورو ژبو کلمې تاسو راوخلی په پښتو کې څنګه تلفظ کیو مزکه هغه ته پام پکار دی پام پدی پکار دی چې آیا په هغه ژبه کې خدا د معنا مخالفت نه رامنځته کوي زمونږ سره په خپل ژبه کې داسې کلمې خو نشته دی چې دغه تلفظ سره برابر راشي او مانوي تیروتنه رامنځته کیږي دا ډیر یو مغلق بحث دی
یو پښتنه کوم ساده کچیرته عربي یا نور ژبو زموږ ژبې ته کلمې راځي او موږ هغه شان ولیکو چې څنګه یمو تلفظ کوو څه ستونزه به راولاړه کی په دغه ستونزه اکثره ځوانان هم دغه شان کوي مثلا لال دی دوی لال تلفظ کوي لال لیکي یا د تور ته نوري کلمې دي کوم مشکلات به راولاړ کی
زه یو خو عامې کلمې دي زمونږ او تاسو چې عربي نه راغلي دي عربي په شکل کې خواندې دي لکه حاکم مونږ وایو حاکم هغه شان دي کله لا د معنا په دغه چې موږ سره یو معنا لري لکه د جاسوس کلمه زمونږ سره یو معنا لري خو په عربي کې به د دې معنا دغه جاسوس نه دي لکه مونږ او تاسو چې د کوم جاسوس معنا کوي خو لا دا خبرې دي زه په دې نظر يم چې هغه کلمې خصوصا د عربي نه چې راځي کچرته مونږ او تاسو د پښتو تلفظ لمخې ولیکو او په پښتو کې مانوي تیروتنه رامنځته کین نو بیا په کار نه ده امغه د عربي شکل صحیح ده چې په مخې ولیکو ځکه مونږ سره دلته لکه د هوا کلمه هوا په عربي کې په یا باندې لیکل کیږي یا ولاړ الف باندې لیکل کیږي نو د نفسانی خواهشاتو یا غوښتنې خو په دې معنی ده د نفسیاتو دې خواته راځي زموږ سره خپل دوسترګې هی و الف هوا دام لرو مونږ که چیرته مونږ دغه یی د عربی په الف ولیکو نو زمونږ هغه هوا چې د شمال یا د باد یا ځنی نور معناوي هم ورته شته دي که د هغې په معنا بیا دي کې تیروتنه رامنځته کیږي چې آیا دا مراد دی که هغه مراد دی زه په دغه ځای کې د دې مخالف یمه چې دغه کلمې باید تشخیص شي که چیرته دغه شانتي معنیزه تیروتنه رامنځته کوي زمونږ سره نو همغه عربي بڼه صحیح ده یا لکه ځینې کلمې چې ډېرې مروج یم دي اوس قمیص او کمیس چې مونږ او تاسې اوس کمیس ټول عوام وایي خو که کمیس یې ولیکو که کمیس یې ولیکو مفهوم افاده کوي ټول پښتانه خبر دي ته نه د دې ضرورت نشته دی چې مونږ قاف او میم سواد باندې ولیکو همغه په خپل تلفظ یې ولیکو څه خبره نشته دی خو ټول لیکوال که هغه زمونږ که شرخیل دي که مشران دي دغه ټیکي ته پام پکار دی چې زه دغه کلمه پردی ده د خپل تلفظ یا د پښتو ژبې د تلفظ له مخې لیکم یا د عوامو تلفظ لمخې لیکم که معنی زه تیروتنه رامنځته کوي نو په اصلي شکل یې باید ولیکي او که چېرته معنی زه تیروتنه پکې نه رامنځته کیږي بیا پروا نه کوي نو هغه بیا موږ اکاډمۍ هم لرو ژبپوهان هم لرو دا د هغوی مسایل دي چې په ده کې موږ ته فیصله
وکړو استاده په لنډو ټکو کې راته وایي یو ځوان لیکوال لیک کوي هغه د لیکوالۍ کوم اصول په پام کې ونیسي څه ډول ونیسي کله لنډ معلومات ورته ورکوي
هغه څوک چې نوې لیکنه کوي هغه د هېڅ ډار نه لري د لیکنې نه او دې وړې موضوعګانې ولیکي غټو خاخونو ته دې لاس نه اچي ځینې زمونږ او تاسې کشرخیل لیکوال داسې دي په غټه موضوع ځان وتله چې زه د دغې موضوع صلاحیت لرم که نه لرم اول ځان موضوع چې دې خوښه کړه بیا د ځان سره بیا امکانات دې وګوره بیا کتابونه وګوره چې ته په دې کې مزل کولی شي که نه خصوصا رسمي لیکنې چې بیا هغه راګرځیم نه او تا به ځان پسې ثبت کړي او قرار بورته ناسي نو خپله وړتیا په پام کې نیول دا ضرور ده بل د وړو وړو مسایلو نه زه خو اکثره داسې وایم ځوانو لیکوالو ته چې لیکلو سره م شوق دی په خپل کور یې ولیکئ په خپل کلي ولیکئ په خپلې ولسوالۍ ولیکئ همدغه شان ته چېرته چې تاسې ژوند کوئ هغه حالات ولیکئ خپله چې څه احساسوئ هغه ولیکئ د څه شي نه متاثره شوئ څنګه چې تاسې فکر کوئ همسې ولیکئ هېڅ دا ډار مه لرئ چې یاره دې کې جمله خرابه شوه او که کلمه خرابه شوه یو ځل یې ولیکه بیا ورباندې فکر وکړه بیا ورباندې فکر وکړه نو په دغه وړو وړو مسایلو چې ته لیکل شروع کړي ستا ذهن ستا قلم ستا فکر او نظر او د ټولنې نه برداشت دا به په یوه لیکه کې راشي او ته به د هغه پوخوالي یا د بشپړوالي خواته حرکت وکړي نو که سړی د ابتدا نه د بشپړوالي په فکر کې نو دا ښه لیکوال کېدلی نه شي مونږ باید کشرخیل لیکوال ما پیغام دا دی چې وړي وړي مسلې راوخلی واړه واړه موضوعات راوخلی دا یو اړ خپل پریکټیس پکې خ قوی کی بیا ورور لکه منګه ماشوم ته چې په ابتدای کې خو که زور ته جاړو ام پاغي به خ پوښیو کده سی ونو وخلم چې هغه مانوي نو می چې سره لیدلې نه که زه مثلا کانه ورته وم د کاپ کانه ورته وم نو کانه خو هغه ویني چې دغه شته کانه وای یا منګه تاسو وای چې امسا الف امسا هغه د کای حکم مانویات ته لاړ شو ماشوم زده کړ نه شي کولی تاسو وګورئ په کتاب باندې چې کوم شکل رسم شوی وي نو یا انځور شوی وي موږ او تاسو ګورو ماشوم سمدستي وایي چې اندوانه سمدستي وایي چې چپلکه سمدستي وایي چې پیشو دلی دلی محیط کې نو د هغه لیکم به زر ورته ورزی کنه نو دغه شانتی کار د ابتدایي لیکوال لپاره هم په کار دی د کشرخیل لپاره چې واړه واړه موضوعات د محسوساتو نه معنویاتو ته لاړ شي دا مهمه خبره ده نه دا چې دا سم د ستی په مانویاتو باندې شروع وکړي او دا سیمه قالو تلاس واچي چې بیا په خپل پی پی خیمانه یو څوک اوس اکیډمۍ کې کارم کوي مشر لیکوال دی په یو چای لیکنه وکړه نو زه هغه وخت کې تر ډیر کشرم دا وجهات کې وظیفه و نه مرتي او استاد په ژوند یو څوک تاریخ نه لیکي کله چې سړی وفات شو خیر دی ویلي کار څه چې پوسی لیکي وګوري په ژوندۍ سړی کې تا تاریخ لیکي په هغه کې به تدسي څه ویلي کې چې بیا به پخیمانه په بورډ کې ډیر کلونه لس کاله وروسته راته مخې ته راغی که څو کاله یا پنځه کاله وروسته نو هم داسې افسوس یې کوم ماته هم کار څه ډیر پخیمانه یم ډیر پخیمانه والی وای هغه تا چې راته ویلو اوس خو هغه سړی بل شي او خاتو او ما پی کتاب چې ما خو هغه ورځ درته وی نو خبره دا ده چې موږ تاسو وروسته په خپل لیک پخیمانی کوو راشي کشرخیل ته البته زما پیغام دا دی راځي چې د وړو مسایلو نه شروع کو خپل پریکټیس وکو او ورو 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 موږ او تاسو لوړو خاخونو ته لاړ شو انشاءالله چې دار ونه لري او په دغه طریقه باندې تاسو مخې ته لاړی نو په راتلونکي کې به یو ښه لیکوال او غوره لیکوال به هم تاسو وي.
ډیره مننه.
مننه تاسو.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د یو پاچا پاړه دا کیسه مشهوره و چې یو وخت چا ډیر خایسته خاورین لوخه ورته ډالۍ کړ. د پاچا ډیر خوښ شو خو کله چې د ډالۍ راوړون کې لمانه ووت خپل خدمتگار ته وویل چې لوخه یې راوړي. خدمتگار لوخه یې راوړ. پاچا په لاس کې واړه و راواړه و او په ځمکه یې وویشت. خدمتگار وارخطا شو. پاچا ورته وویل د دې لوښي کودي ټول کړه. پوهیږې چې ولې مې دا لوښی مات کړ؟ خدمتگار ځواب ورکړ نه صاحب. پاچا وویل لوښی خورا ښایسته جوړ شوی و. ویرېدم چې که بل وخت بل چا مات کړی وای ما به د قهر او غضب له وجې هغه ته سخته سزا اورولې وه. تاسو چې اوس کوم نقل اورئ په دې نقل کې هم یو لوښی پاچا ته وړل شوی. خدا چې د لوښي لوړونکي سره څه کیږي نقل ته به غوږ شو چې وږمه جبارخیل یې راوروي.
هوښیار انجلۍ یو بزګر او میرمن یې کروندې ته لاړل چې للون وکړي. خپله وړه لور یې په کور کې یوازې پرېښوده. دغه وخت یوه زړه بوډۍ ورو ورو په داسې ګامونو چې آواز یې نه لټېده را پیدا شوه. زنګوه ته ودرېده. انجلۍ یې په تندي ښکل کړه او ویې ویل ما درته دوی ډالۍ راوړې دي ښایست او هوښیاري. چې بزګر او میرمن یې له کروندې راستانه شول خپله لور یې تر بل هر وخت ښکلی ولیده. څو کاله وروسته په ټول کلي کې نه په ښایست کې او نه په هوښیارۍ کې د هغې جوړه وه. بزګر چې یوه ورځ د انګورو په باغ کې ځمکه اړوله یوه د سرو زرو اوکله یې وموندله. له ځانه سره یې وویل زما خو نه پکاري ښه ده پاچا ته یې سوغات وروړم دا اوس اوس روانېږم. بزګر له باغه وبوت کور ته لاړ او هغه د چا خبره د پلو خورۍ جامې یې واغوستلې چې پاچا ته ورشي. مګر لور یې پینا ورته وویل زما په ګمان داسې مه کوه که ته پاچا ته اوکلۍ ورکاره کړې هغه به درته ووایي چې بې لاستې اوکلۍ څه پکار ده. خو پلار یې لور ته وویل چټي مه غږېږه او له کوره ووت. بزګر پاچا ته ځان ورسوه. د سرو زرو اوکلهی ورته ونیوله. ویې ویل، صاحب، دا مې تاسې ته سوغات راوړی ده. پاچا اوکلهی ورنه واخیسته. ویې ویل، ډیر ښه، ډیر ښه، ډیره ښکلې ده، خو لاس دی چیرته دی؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب، لاس دی مې ونه موند. پاچا ورته وویل، اوکلهی دې ومونده او لاس دی دې ونه موند؟ دا خو عقل نه مني. لاس دی دله ځان سره ساتلی دی، که تر سبا سهاره پورې یې رانه وړي د غلو په ډله کې دې په بندیخانه کې اچوم. بزګر خوراکي حیران حیران ور وکتل او چې مخ یې شاته اړو له ځانه سره یې ورو وویل، لور مې څومره هوښیاره ده. پاچا د بزګر د شونډو خوځېدلو ته پام شول. پوښتنه یې ورنه وکړه، څه دې وویل؟ بزګر ځواب ورکړ، صاحب، خپله لور مې یاده کړه. هغې راته ویلي وو چې اوکلهی پاچا ته مه وړه، ځکه هغه به خامخا لاس دې درنه وغواړي. پاچا بد زړی نه و، خو ډېر بل حوسه، دمدمي مزاجه او یو څه حریص بنیاد هم و. د ماشومانو غوندې به یې نازو نخرې کولې. بزګر ته یې وویل، نو ستا لور تر تا ډېره هوښیاره ده، زه به د هغې لپاره یو څرخی او څه سنۍ درکړم چې داسې ټوکر ورنه جوړ کړي چې زما د ټولو عسکرو جامې شي. پاچا دا هم ورته وویل، ګوره بزګره، که د لورو داسې ټوکر اوبدلی نه شي یا غاړه غړوي، نو تاسې دواړه بندیخانې ته استوم. پوه شوې؟ بیا یې وخندل او ورته یې وویل، په خدای دې سپارم. بزګر ډیر پریشانه او خوابدې کور ته ستون شو. لور ته یې څرخی چې د کبانو له هډوکو جوړ و ورکړ او سنه یې ورته کیښودې او په زړغوني غږ یې کیسه ورته وکړه، خو پینه وارخطا نه شوه. ویې خندل. پلار ته یې وویل، سینه یې راته پرېږده، خو څرخی بیرته پاچا ته ورکړه. ورته ووایه چې په دواړو سترګو د ټولو عسکرو ټوکر به دې په ډیر کم وخت کې برابر شي، مګر داسې ګڼې به راکوي چې د همدې څرخې د کبانو د هډوکو جوړ وي. د بزګر زړه هیڅ نه غوښتل چې پاچا ته ورشي، خو چاره یې نه لیده. په سبا سهار دربار ته ورغی. دغه وخت پاچا په سر برابر و. بزګر چې د خپلې لور پیغام ور واوراوه، ورته یې وویل، لور دې ډېره استاذه ده، دا بیخي نورو ته ورته نه ده، ډېره نیغه کوي ده، غواړم ویې ګورم، دې ته باید یو ښه میړه پیدا کړم. ورشه ورته ووایه چې دا غټې غټې خبرې پرېږده، دربار ته یو ځل راشه. پاچا ته په نورو پورې خندلو ډېر خوند ورکوو. بزګر ته یې وویل، خو لور به دې دربار ته په دې شرط راځي چې نه لوڅوي، نه یې جامې اغوستې وي، نه به په خپلو پښو روانه وي، او نه به په آس، کچر یا خره باندې سپره وي. بیا یې وخندل، زه په مخه دې ښه. بزګر خوراکی چې کور ته روان و، بس همدا پوښتنه په ذهن کې ورتېرېده چې لور به یې له ټولې هوښیارۍ سره سره د پاچا له دې شرطونو سره څه کوي. خو کله چې بزګر خپلې لور ته د پاچا پیغام واوراوه، هغې وخندل. ویې ویل، دا اسانه شرطونه دي. پینه خپلې کوټې ته لاړه، جامې یې وایستلې، خپل اوږده ویښتې یې په اوږو راپرېښودل چې تر پښو پورې یې ورسېدل، او بیا یې په جالۍ کې ننه ایستل چې یوه خوا بله خوا ونه وزي او بدن یې په خپلو ویښتو کې پټ پاتې شي. تر دې وروسته پینه د پلار پټو ته لاړه، مکی ونیو او تر خاره پورې د مک په شا نیم په مګه ناسته او نیم په خپلو پښو روانه ښار ته ورسېده، دربار ته حاضره شوه. پاچا چې په دې حال ولیده ډېر یې وخندل. درباریانو ته یې وویل، له داسې ښځې سره به مې هیڅ وخت زړه په تنګ نه شي. او بیا یې دې ته مخ واړو، پوښتنه یې ورنه وکړه، څنګه له ما سره واده کولو ته تیاره یې؟ د بزګر اوښیاره لور د پاچا ملکه شوه. دوی سره خواږه او خوشحاله اوسېدل. خو یوه ورځ چې پاچا او ملکه کلیو ته په سیل وتلي وو، پاچا په یوه چمن کې یو ښکلی آس ولید. ډېر یې خوښ شو او نوکرانو ته یې وویل چې سمدستي ونیسي، د دربار طویلې ته یې بوزي. د آس څښتن چې دا حال ولید، په منډه منډه پاچا ته ورغی. خپل آسی ورنه وخوت، خو پاچا سپکې سپورې ورته وویلې وی شاړه. ملکې پینا میړه ته وویل، یا آس په به یې واخله او یا یې له خپل څښتنه موړه. خو پاچا د شیطان لخره راکوس نه شو. ملکې د آس څښتن ته په پټه حال واستاوه او د آس د بیا ترلاسه کولو طریقه یې ور وښوده. بزګر د هغې په سپارښتنه عمل وکړ، د کب نیونکو جال یې واخیست، تر ځان یې تاو کړ او ښار ته لاړ. هورې په بازارونو کې ګرځېده او چغې یې وهلې چې که څوک کبان راباندې نیسي زه تیار یم. بزګر په ښار کې ښکته پورته ګرځېده، چغې یې وهلې او په تیره بیا د پاچا د کړکۍ بیخ ته ډېر لار بر کېده. پاچا ورته آخر بې حوصلې شو، له کړکۍ یې آواز ورباندې وکړ، ورک شه کم عقله کلیواله، ته اوس په کوڅو کې خلکو ته کبان نیسې، ته لکه چې زموږ د ښار په داګند فیالو کې د کب نیولو استاد سي. او بزګر له دې خوا په تند او قهرېدلي انداز ورغبرګه کړه، هو لکه ته چې زموږ په کروندو کې د آس نیولو استاد سي. پاچا چې به ناپړیتو ته ډېر خوشحالېده، په کټ کټ یې وخندل او نوکرانو ته یې د بزګر د آس د بیرته ورکولو امر وکړ. خو وروسته بیا ډېر په قهر شو. ملکه یې را وبلله، ورته یې وویل دغه بزګر ته دغه چل پرته له تاب بل هیچ چا نه دی ښودلی. په هغه ورځ دې هم راته وویل چې آس بیرته ورکړه، ته زما تر ګټې د دې کم عقلو کلیوالو په ګټه خوشحاله یې، ورکه شه زما له کوره به بزه ځه. ملکې پینا ورته وویل په دواړو سترګو، اعلی حضرته زه د امر تابع یم، زه به د پلار کور ته ستنه شم او هلته به مور پلار او ساده کلیوال راته خوشحاله شي. خدا به شاید انصاف نه وي چې تش لاس ته نیږم. تا چې واده راسره کاوه راته ویلي مو چې د دې ماڼۍ تر ټولو ګران به یې شی وستا وي. پاچا ورته وویل هر څه چې دې په کار وي هغه درسره واخله، خو مخ دې پرته کړه، ورکه شه. ملکې ته یو وخت یو چا داسې بوټی ورکړی و چې څنګه به له چا سره ولګېد خوب به یوړ. ملکې همدا بوټی له صندوقه راوویست، له پاچا سره یې ولګاوه او هغه بدرانه خوب ویده شو. دغه وخت ملکې د دربار لویه سرپټې بګۍ وغوښته. ویده پاچا یې وروخېجاوه، د پلار د کور په خوا روانه شوه. پاچا د پینا د پلار په جونګړه کې په هوش راغی. ګوري د څراغ د تیرڼا ته په یوه ناشنا کور کې له پینا سره یو ځای ناست دی. پاچا چخه کړه، زه چیرته یم، دا کوم ځای دی؟ پینا ورته وویل صاحب، دا زما د پلار کور دی او ما ستاسې له هدایت سره سم ستا د ماڼۍ تر ټولو قیمتي شی له ځان سره راوړی دی او هغه تاسې یاست. پاچا ته خندا ورغله، تر ډیرو پورې یې وخندل. پاچا او ملکه چې په بګۍ کې ماڼۍ ته ستنېدل، په لاره یې په کټ کټ سره خندل. تر دې وروسته پاچا او ملکه له یو بله هیڅ وخت خوابدې نه شول. دوی اوږده موده پاچاهي وکړه او دوران یې د خوشحالۍ دوران و.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو په تیر باس کې د کنایې پر ډولونو د ښاغلي احسان الله درمل خبرې واورېدې. نن د کنایې په اړه د باس دوهمه او وروستۍ برخه اورئ. ښاغلی درمل راته وایي چې د کنایو د راټولولو په برخه کې څه باید وشي.
ځینې کنایې چې په رمزونو بدلې شوې، په حتی ځینې کنایې ورو ورو مري هم، دغسې چې په ټولنه کې د دوی عملي زمینه یا ظاهر ری بڼه ختم شي، بیا وروسته څوک نه پوهیږي چې د دې مطلب څه دی. ورو ورو ختمیږي، ځان نو کنایو ته پرېږدي، ځای نو کنایو ته پرېږدي. مثلا اوس د خطر د پاره دا د تمدن سره او د نوي ژوند سره مړیکې لري. موږ تاسې اوس یو کناله یو کنایه لرو چې سره اشاره یې ورکړه یا شنه اشاره یې ورکړه، کنه سره اشاره د خطر د پاره او یو شنه اشاره د یو هیلې د پاره استعمالیږي چې یو هیله پکې پیدا شوه په دې موضوع کې. نو دا د نوي تمدن سره یا د ټرافیکي اصولو سره تړلې کنایې دي چې په ټولنه کې راځي. کنایې زیاتره وخت د ټولنې د دود و کلتور او دی پټولن کې دی موجود سہولتونو نه راځي چې خلک د چیز سره زیات کاروبار لري. یو بل ډول کنایا ده چې دم خده چې د لستونکو سره شریک کو تاریس په نامه ده. دا لکه موږ تاسو وایو چې پلانکای په غوږ وای دی غوږ وهلو ته چې زه یو داسې خبره وکم چې تور باندې پوه شي په محفل کې یو خبره کوم خو مطلب یو سړی بیا غور باندې پوه شي یو څوک په غوږ وایمه دې ته تعریض وایي دم کنایه ده. مثلا د درویش دورانی یو شعر دی ډېر مشهور چې ډېر ښکلی تعریضي کنایه پکې راغلی چې قاتل به نه یې خو زه دومره ګواهي ورکوم توره دې تک سپینه یوړه تک سره دې راوړه. دلته قاتل په غوږ ویل شوی چې یې نو دې ته تعریضي کنایه وایي. یا مثلا که مونږ یو څوک وي د ورور یتیم ورته پاتې وي یا یو یتیم ورته پاتې وي د هغه سره ظلم کوي او مونږ د هغه په مخ کې د حمید بابا دا شعر ووایو چې د هغه لستونې لاس یا د بیضا دی چې پرې وچې کاندې اوښکې د یتیم. نو په چال کې مو دی پوهولی چې د یتیمانو سره بد چلند دی ښه کار نه دی. یا مثلا که یو څوک د مقام دپاره یا د ځان د لوړوي دپاره دغسې کارونه هم کوي چې هغه د پستې په بیه تمامېږي. کیدای شي سړی د حمید بابا دا شعر کې د ده په مخ کې ووایي چې پروت په وینو کې لت پت په پت کې ښه یم نه د سرو زرو په تخت باندې بې پته. نو دا مو د هغه په حق کې کنایه ویلې. یا مثلا که یو څوک تل د خلکو تر احسان لاندې وي د بل په وږو خیږي کارونه کوي هیڅ کار بې واسطې او بې جنجاله نه کوي خامخا د یو چا په سر پیټه وي. مونږ که د شهیدا دا شعر د هغه په مخ کې ووایو چې د افتاب په کمن نه خیژم اسمان ته نه ږدم بار لکه شبنم په دوش د ګلو. نو هغه مو پویولی یا په غوږ مو ویلی چې د ستا په کار باندې زه پوهیږم چې سم نه دی روان. یا مثلا که مونږ سره خپل یو دوست ډېر نږدې دوست مونږ سره دوکه کوي درغلي کوي او مونږ د درویش دورانی دا شعر ورته ووایو چې نور که هر څنګه د خدای د نر کار کړی دی زما دښمن راباندې مخامخ گذار کړی دی. نو دای مو په چل کې پویولی چې خبره مخامخ وي. دې ته تاریزي کنایې وایي چې ډېرې زیاتې دي. د سعدي شیرازي په اړه یوه کیسه مشهوره ده چې ده ته یو چا وویل چې حماسه چې دی په فردوسي تمامه ده نور حماسه نشته. ده دغه خبر د ځان په اړه کنایه وګڼله چې ماته دې وویل چې مطلب زه حماسه نه شم لیکي. نو په ځکه د بستان پنځم فصل حماسې ته ځانګړې کړې وه حماسه یې لیکلې. یوه مهمه خبره ده په کنایو کې لکه ما چې مخکې مو وویل چې کنایه یوازینی هغه توکی دی په دې مجازي توکو کې چې شاعران د عوامو د ژبې نه اخلي. هغه شاعران چې په کلو کې اوسېدلي وي په محلي سیمو کې اوسېدلي وي د عامو خلکو سره یې ډېرې خبرې کړې وي او نږدې ورسره پاتې شوي وي د هغوی په شعرونو کې تاسو د کنایو ډېرې جالبې بېلګې لیدلی شئ. او دا د ژبې د بدلولو دپاره د مستقیم بیان نه د مستقیم بیان د بدلولو دپاره ډېره ښه طریقه ده چې خیال پکې متحرک کیږي. یو هغه کنایې دي چې ولسي کنایې دي محلي کنایې دي خلکو جوړې کړي عوامو جوړې کړي لکه مونږ چې په مخکو شعرونو کې بیلګې وویل او بیا شعرونو ته راغلي. ځینې کنایې د شاعرانو په خپل هم جوړوي. د شاعرانو د کنایو یو خصوصیت دا وي چې دوی خپلې کنایې بیا بیا بدلوي. کیدای شي یو ځل شرابو ته ترخي اوبه ووایي بل ځل بله کنایه ورته جوړه کړي بل ځل بله. خو د عوامو کنایې چې دي ډېر وخت پاتې کیږي او ډېر اوږد ژوند کوي. د یوې جغرافي نه بلې ته ځي صرف بڼې یا یو نیم کوچنی ژبنی بدلون پکې راځي خو ډېرې نه بدلېږي. مثلا د شرابو په اړه دغه یو د استاد پسرلي مخکې شعر مو وویل چې شیخه څه ترخو اوبو ته پرېږدم ستا د تر سر واوړي د کوثر اوبه. دلته د ترخو اوبو یو کنایه ورته جوړه کړي. بل ځای کې وایي چې شیخه اعتراف د ګناهونو رانه څه غواړي وایمه رښتیا چې وچومه د پیالو وښکي. دلته د پیالو وښکي ورته وایي بله کنایه ورته جوړه کړي. او کیدای شي بله ورته جوړه کړي. د کاروان صاحب یو شعر ته چې په خلوت کې به د تاک ته یونر وي په جلوت کې سوی لوی د کوثر دی د تاک ته یونر اودل بیا همدغه کنایه ده چې مختلفې ورته جوړې شوي. مخکې مونږ یوه خبره وکړه چې هر استعاره یوه کنایه ده خو هره کنایه ممکن استعاره نه وي. په دې وروستیو شعرونو کې چې ما وویل چې شیخه اعتراف د ګناهونو رانه څه غواړي وایمه رښتیا چې وچومه د پیالو وښکي. د پیالو وښکي استعاره هم ده مکنیه استعاره. مونږ د پرسونیفیکیشن په بحث کې وویل چې پیالو ته انساني ځانګړنې ورکړل شوي بیا د هغوی وښکي بهیدلي او د څاڅکو څاڅکو تویدلو ته د هغوی وښکي ویل شوي. استعاره هم ده خو کنایه هم ده. مگر ټولی کنایې استعاری نه وي، هر استعاره یوه کنایه وي، یعنی د استعاری نه د کنایې استفاده هم کولی شو، خو د ټولو کنایو نه د استعارو استفاده نه شو کولی، ځکه چې د ټولو اړیکې تشبیهي نه وي.
ډاکټر صاحب، اوس دوه خبرې دي. یوه خبره دا چې موږ متاسفانه کنایې ډېرې کمې راټولې کړې دي چې په ولس کې دي، او زموږ لیکوال هم چې دی دغه شي ته ډېره توجه نه ده کړې. په شعر کې خو یې ګټې تاسو وویلې چې خورا ډېرې دي، نو یو خو به په دې خبرې راته وکړې چې ځوانان چې په کلیو کې دي دغه برخې ته له دې سره باید څه وکړي، راټولې کړي پرېږدي همداسې؟ او بل دا ده چې څه نقش لري دا په ادبیاتو کې؟
اوله خبره خو دا ده چې هغه سیمې چې خصوصا د یو څه سوچه پاتې شوي دي او ډېره د حکومت او تمدن ډېره څپانه دي ورسېدلې، هغلته ژبه هم سوچه پاتې ده، خصوصا د پښتنو په لرې پرتو علاقو کې. په دوی کې ډېرې جالبې کنایې دي. زه فکر کوم که دغه راټولې شي په کندهار کې، په غزنی کې، په زابل کې، همدغسې په خوست، پکتیکا، پکتیا، همدغسې د ننګرهار په کلیو ولسونو کې تر کونړ پورې، دغه یوه ساحه چې دی د کنایو ډېره پراخه او ډېره لویه زیرمه لري چې متاسفانه ما نه دي لیدلې چې راټولې شوې وي. که راټولې شوې وي هم ډېرې کمې، د 1% به هم نه وي راټولې شوې. دغه کنایې زموږ د ژبې ډېره لویه سرمایه ده، او خصوصا که دغه راټول شي د دې نه شاعران په شاعرۍ کې ډېره استفاده کولی شي او که ورباندې پوه شي ډېر لوی حسن په ژبه کې ایجاد کړی. که تاسې پکتیا ته لاړ شئ یا د پښتونوارې لرې پرتې سیمې ته چې لاړ شئ، هغلته خلک داسې دي لکه شاعران، عوام خلک. هیڅوک مستقیمه خبره نه کوي چې تا ته ووایي چې ډوډۍ خورو یا مرکه کوو یا څه کوو، دا خبره په متبادلو الفاظو درته کوي. مانا به همدا وي، خو د هر څه دپاره بېل بېل الفاظ دي، او دا په ژبې کې ډېر لوی حسن پیدا کوي. که دا څوک قلم بند کې د کتابونو په شکل یو خو به ډېر لوی کتابونه وي، زه فکر کوم ډېره لویه ذخیره به، فولکلوریز ذخیره به وي. بل دا چې شاعران ډېره استفاده ورنه کولی شي د متبادلو خبرو دپاره. بله خبره دا ده چې په شاعرۍ کې لکه موږ چې وي، مستقیم او صریح کلام د شاعرۍ د روح سره جوړ نه دی. شاعرۍ کې به هغه خبره که غیر مستقیمه کیدای شي، که لږه په ابهام کې کیدای شي، تر صریح خبرې ډېر خیال پرونکي راځي، ځکه چې موږ باید لوستونکي ته په خیال کولو کې مقور کړو. نو په دې لحاظ د کنایو په اړه وروستی یو څو خبرې کوم چې بیرته دا د ټول بحث تکرار پکې راشي او زموږ بحث هم پرې راټول شي. هغه یوه خبره اوله دا ده چې کنایه د صراحت نه تیښته ده، داسې تیښته چې موږ د یو څه شي لوازم یادوو او د هغه نه ملزوم ته رسیږو. یعنی د کنایې په ظاهر کې موږ داسې څه یاد کړي وي چې هغه د معنا سره لازم ټکي مو یاد کړي وي، چې د دې کنایې څه معنا دی باطن، د هغې لوازم یادوو، خپل هغه معنا نه یادوو خو د هغې لوازم یادوو. د همدې لوازمو نه رسیږو ملزوم ته، هغه معنا ته ملزوم وایي یا مکنی عنهو. نو دا خپله یو خیال پرونکی میکانیزم دی په ادبیاتو کې. بل دا چې موږ ویل چې په مجاز کې لکه په استعاره کې او په مرسل مجاز کې د حقیقت او د کلمې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ یو پل موجود وي چې موږ علاقه ورته وایو یا قرینه ورته وایو، چې ځینې عالمان علاقه صارفه یا قرینه صارفه هم ورته وایي. په دې معنا چې دا زما ذهن منصرف کوي د حقیقت نه د مجاز خواته، چې دا کلمه په اصلي معنا نه ده استعمال شوی، باید منصرف شي، یعنی د انصراف دپاره یو لارې وي. دغه علاقه په کنایه کې هم وي خو د حال سره معلومیږي. مثلا که یو ماشوم وي او په ډبرو د مچیو ځالې ولي، د بمبرو ځالې ولي، موږ دته ووایو چې هلکه په د بمبرو ځالې مه وله، دلته کنایه اصلي معنا ورکوي. مګر که په یو مجلس کې ناست وو او یو څوک شر جوړوي، یو شرارت جوړوي، یو څوک راپاروي، موږ په دې وخت کې دا خبره وکړو، بیا د دې حال نه پوهیږو چې اوس خو نه ماشوم شته نه د بمبرو ځاله شته، د دې حال نه پوهیږو چې د دې کنایې مطلب دا دی چې دغه شر مه راپاروه.
شریرو په حصه کې یوه خبره ده، یوه کنایه بله هم شته ده، وایي پلانۍ چې ده په لوی لاس په روغ ځان وای ښکر لګوي.
بالکل دا کنایه زموږ خواته هم شته چې په روغ ځان ښکر لګوي، یا زموږ خواته وایي چې پلانۍ روغ سر ته داغونه ورکوي، کنه سر روغ دې نه خوږېږي داغونه ورکوي. بله خبره دا ده چې ځینې پوهان وایي چې کنایه او مجاز یو شان دي. اصلي خبره دا ده چې د مجاز او د کنایې ترمنځ د خاص او عام اړیکه ده. هر استعاره هر مجاز کېدای شي کنایه وي، خو کنایه مجاز نه وي. بله خبره دا ده چې کنایه هم د تشبیه او د استعاری غونتې دوه اړخ لري. یو ما ووي چې ظاهري اړخ دی چې هغې ته مکنیه بهي وایي، یعنی په دې باندې کنایه شوي، او بلې باطني اړخ دی او درونی اړخ چې هغه د کنایې معنا دی. بله خبره چې مونږ وکړه هغه دا وه چې کنایه د مکنیانهو یا د معنا د لحاظه په څو برخو ویشل شوي، چې به معنا موصوف وي یا به فعل وي یا به مصدر وي یا به صفت وي. همدارقم د ظاهر او د باطین د اړیکو د واسطو د لحاظه په څو برخو ویشل شوي. یوه تلویح ده چې د ظاهر او باطین یا د لازم او ملزوم ترمنځ اړیکې ګڼې وي، ډېرې وسیطې وي، چې ما مثالونه وویل. چې بل دا چې اشاري کمې وي چې هغې ته ما وایي، بل دا چې اشاره ډېره مبهمه وي، موږ نه پوهیږو چې د دې ترمنځ د واسطه څه شی دی. دې ته بیا رمز وایي چې ځینې وخت په سمبول هم بدلېږي.
بېدل د شعرونو په حصه کې ویل کېږي، وایي د بېدل شعرونه چې دي یوه کلي لري، هر چا چا کلي ومنده رمز یې وموند، بیا کولای شي چې د ده د شعر په ډېرو باریکیو.
بالکل لومن صاحب دې په دې کې یو ورځ د هندي سب شاعران چې دي، په هندي سب کې د سب سبکي ځانګړنه دا ده چې د هغوی ژبه محلي ژبې ته نږدې وي، ځکه چې د هندي سب په وخت کې شاعران د دربارونو نه راوتلي وو. عام خلک شاعران وو، دیقان، دکاندار او ګاډیوان، ډېر خلک شاعران شوي وو او شاعري عامه شوې وه، ولس ته راوتلې وه د دربارونه. نو په دې لحاظ په شاعرۍ کې د عامه ژبه هم زیاته شوه. د بېدل په شعر کې، د استاد پسرلي په شعر کې، د صاحب په شعر کې، او د هندي سب د ټولو شاعرانو په شعر کې، یا د هر شاعر په ژبه باندې د پوهېدو دپاره، د هغه په شعر باندې د پوهېدو دپاره، د هغه وخت په کنایو باندې پوهېدل ضرور دي. حتی د استاد پسرلي د شاعرۍ په مخ کې یو لوی خنډ همدغه د غزني د خلکو کنایي او متلونه او ولسی اندونه دي. که څوک په دغو باندې نه پوهېږي، نه شي کولای چې د شاعرۍ ته لاره وروږي. بله خبره دا ده چې ولسی کنایې عامې وي، شاعرانه کنایې خاصې وي. شاعرانه کنایې هغه دي چې شاعران یې جوړوي، ولسی کنایې د خلکو د خونه جوړې شوې وي او بیا شاعران په پور ورنه اخلي. هغه کنایې چې د پخواني کلتور او عقیدوي ارزښتونو په زمینه کې جوړې شوې وي، کله چې هغه ارزښتونه یا هغه کلتور د منځه لاړ شي، ځکه چې کلتور متحول او متغیر شی دی، بدلېږي، بیا کنایه هم په رمز بدلېږي او حتی په یو سمبول بدلېږي. د دې دپاره چې په دغسې کنایو پوه شو، یوه حل لاره یې دا ده چې مونږ د کنایې د ایجاد سیمه پیدا کړو او بیا د کنایې د ایجاد عمر پیدا کړو، د کنایې عمر پیدا کړو. که د کنایې په عمر پوه شو، بیا پوهېدلی شو چې په هغه وخت کې کلتوري مسلې څه وي او کنایه تحلیلولی شو. او وروستۍ خبره ده چې تاریز د کنایې هغه ډول دی چې مونږ یو چا ته خپله خبره ورسوو یا په غوږ یې وهو. دا بحث به په یوه تاریزي کنایه ختم کړو چې د درویش صاحب یو ډېر ښکلی شعر دی چې یار ویل زه تر تا د خار دا لیونۍ ښه ګڼم، یار ویل زه تر تا د خار دا لیونۍ ښه ګڼم، ما ویل سم وایي زه هم تر خپل ځان دای ښه ګڼم. دلته شاعر د دې په ځای چې یو خو یې د خپل معشوق خبره تایید کړي، بلې په هغه باندې یوه تاریزي کنایه هم کړې شي. مطلب صحیح ده، دا خبره خو سمه ده چې د لیونۍ زه هم د ځان ښه ګڼم، ځکه چې تا ته تر خپلو مینانو د لیونیو قدر ډېر دی. هغه یوه خبره کوي او ده بله کنایه ورباندې ویلې. نو کنایې په شعر کې یو ډېر زبردست او تصویري میکانیزم دی. که چیرې شاعران ورنه خبر شي، بیا به زه فکر کوم ډېر شاعران د عوامو خلکو خبرو ته او د عوامو خلکو خولو ته ګوري شي د دوی په خبرو کې څه تصویرونه دي او دا په شعر کې څنګه د ژبې د اتوماتیکي بڼې د بدلېدو دپاره کارولی شو. د شعر په ژبې کې به مونږ وروسته هم بحث وکړو. یو لویه ځانګړنې دا ده چې مونږ د عادي او د اتومات او د حقیقي او قراردادي ژبې نه راوځو، خپل خبره په یوه داسې ژبه وکړو چې هغه د عادي ژبې سره فاصله لري. د دې فاصلې یو میکانیزم دا دی چې مونږ خپله ژبه تصویري کړو. په عادي ژبه یا اتوماتیک ژبه کې هر ټکه یو مطلول لري. قلم قلم ته وایي، کتابچه کتابچې ته وایي، ګل ګل ته وایي، سرو سروي ته وایي. خو کله چې مونږ ژبه تصویري کوو، بیا سروا دنګ جلې ته وایي، قلم یو بل شي ته وایي، ګل یو بل شي ته وایي، هر څه شي خپل نومونه بدلوي. نو په دې لحاظ کنایې، استعارې، مجاز او تشبیهات هغه ځینې میکانیزمونه دي چې د ژبې د تصویري کېدو دپاره کار کوي، او هغه شاعران چې په دې باندې پوهېږي هغوی په شاعرۍ کې لویه ګټه کولی شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه.